نو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیقاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اړوندو مسؤلانو لخوا ناسم چلند او شکنجه موجوده ده. د دې حقیقت موندونکي پلاوي مشر عبدالقادر عدالت خا وویل چې بندیانو له دوی سره په مرکو کې په زندانونو کې شکنجه رد کړي، خو ویلي دي چې د نیول کېدو او تحقیقاتو پر مهال هم د افغان ځواکونو او هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شکنجه شوې دي. په دې راپور کې چې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې برابر شوی راغلی چې د مرکه کېدونکو بندیانو له ډلې نه 30% دوی ته ویلي چې دوی شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلند شوی. دا څېړنه د ولسمشر کرزی په حکم وروسته له هغې وشوه چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نږدې یوه میاشت مخکې په یو خپور شوي راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان په سیستماتیک ډول شکنجه او وهل ټکول کیږي او حتی په جنسي تیری ګواښل کیږي. په دې بحث کې به همدا مسأله له خپلو ګرانو میلمنو سره وڅېړو. را سره میلمانه دي د دې څېړونکي پلاوي غړی او د کورنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر، د محابسو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان رضواني او د بشر د حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی، تاسو ته خرغلاست وایم. ښاغلی روشنګر، که تاسو په لنډ ډول راته ووایاست چې ستاسو څېړنه څومره دقیقه ده او موجوده شکنجه او ناسم چلند څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
به اساسی حکم جلالت مآب رئیس جمهور، حکم 6672 که نشر شده بود، اونا در حکم خود یک آیت را موظف کردند که از تمام زندان‌های افغانستان در جایی که اون گزارش شکنجه شده از اونا دیدن کنند و حقیقت جستجو کنند و ببینند که در کدام مرحله زندانی ها شکنجه می شوند، آیا این گزارش های شکنجه که به ریاست جمهوری رسیده اینا آیا دقیق است یا نادرست است. از ولایت قندهار، هرات، کابل دیدن کردیم و با زندانیانی که آنها متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودند مصاحبه کردیم و تا جای موارد شکنجه و لدکوب یا بدرفتاری را در بعضی زندانی ها ما مشاهده کردیم. این گزارش ما که تهیه کردیم، ما در تمام زندان‌های افغانستان که در 34 ولایت است نرفتیم. ما گزارش اونما رو خواندیم و تمرکز گزارش اونما در ولایت هرات بود، در ولایت قندهار بود و بعضی ولایت دیگر وجود داشت و ما چون وقتی ایت بسیار کم بود، ما در میتودولوژی خود ولایت هرات و قندهار انتخاب کردیم و ولایت دیگری که اما شکنجه کم گزارش شده بود، ما در زندان مرکز پل چرخی رفتیم و از اکثر ولایات ما زندانی انتخاب کردیم و به همراهشان مصاحبه کردیم و این تحقیقی که ما در 15 روز کردیم و یایی که مشاهده که ما در 15 روز کردیم، من فکر میکنم افغانستان شمول باشه، نمونه مشت، نمونه از خربار باشه.
اما خغلی روشنگر، گمان نکوی مثلا تاسو په دریو ولایتونو کې دغه راپور برابر کړی یا د تحقیقاتم تر سره کړن، کیدای شي مثلا په بل ولایت کې، کیدای شي مثلا په مزار کې، کیدای شي په خوست کې، کیدای شي په جلال آباد کې، مثلا د کچیر د سړنې تاسو کړی وای دغه فیصدی فرق کړی وای دغه شکایتونه بل ډول وای.
یک چیزی که بسیار مهم است، ما به یه عقیده رسیدیم شکنجه وجود داره. شکنجه یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه، چون دولت افغانستان در نسبت به قوانین داخلی خود و نسبت به کنوانسیون های بین المللی که امضا کرده مکلفیت داره که شکنجه را از زندان های خود، از مراکز توقیف خود، از نظارت خانه های خود دور بسازه. یکی کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه. اینمین نمونه ای است از تمام افغانستان و مکلفیت هایی که دولت افغانستان در رابطه با این موارد داره، باید اون مکلفیت های خود جدی بگیره، عملی کنه که دیگه می شکنجه ولو 1% هم باشه یا 90% هم باشه گم شود.
سیستماتیک شکنجه چه بده یونما پر راپور که راغلی ده او دغه راز په جنسی تیری باندې ګواخل، دغه مسله تاسو څومره باوري است چې لکه څنګه چې تاسو دا راپور برابر کړی چې دا بنې وي؟ بیا هم هغه خبره کوم چې تاسو په درې ولایتونو کې راپور برابر کړی، کیدای شي دا په یو بل ولایت کې وي، ولی تاسو لا د اقل او لاس 15 ولایتونو کې هم دا تحقیقات سره ونکړل؟
برداشتی که من از گزارش سازمان ملل متحد کردم و گزارش سازمان ملل متحد را خواندم، آنها شکنجه نظاممند در ولایت هرات گفته بودند و در ولایت قندهار گفته بودند. می فکر نکنم که آنها در ولایت دیگر شکنجه نظاممند گفته باشند. ما در این دو ولایت نسبت به معیارهایی که داشتیم، روشهایی که داشتیم تحقیق کردیم. شکنجه نظاممند که به اصطلاح او خائنا، اگر این را از وزارت داخله شروع نکنیم ولایتی بگیریم، در ولایت هرات تو موارد پیدا نکردیم که والی هرات یا قماندان امنیه هرات دستور داده باشه که در فلان جا شکنجه شو، یا حتی قماندان ولسوالی به عنوان تیم خود این شکنجه را به عنوان یک روش استفاده کرده باشه یا به او رضایت داشته باشه. ما با تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم مصاحبه کردیم، اونا به یقین بودن که ما مکلفیت در مقابل قوانین ملی و بین المللی داریم و قوانین ما این مورد اجازه نمیتونه اظهارات و اقراری که به اساس شکنجه شو اعتبار نداره، ما این کار را نمیکنیم.
بله، دیره من خغال روشنگر. جنرال صاحب رضوانی، علت صدایی چه دنیول که دو او سیدونو پر محل توران کسان شکنجه کیگی؟ آیا لقانون سخه بیخبری اصلی علت دایی او که قصدن هم پوزینو سیمو که دایی سده کاروسی؟
زمان پا نظر که پا توقیف زایون او محبسون که در شکنجه وجود نداری، په دې دلیل کې په دغه دلیل او انګیزه وجود نه لري د محبوسینو شکنجه کولو لپاره.
نو ګمان کوي چې پولیس یو مسولیت ده هم د چې کله د نیول کېدو پر مهال چې کله تورن کس نیسي هغه وخت هم باید شکنجه ونشي؟ ولې په دې راپورت راغلی
د قانوني لحاظ هیڅ څوک حق نه لري چې چاته شکنجه ورکوي. د اساسي قانون پر دیش ماده که صراحت لري که هیڅ څوک نه کوي نشي کولای څوک ته د اقرار او اعتراف په خاطر شکنجه کوي. او دا یو غیر قانونی عمل ده. هر څوک چې دا عمل انجاموي بیا د عدلي او قضایي پیګرد قانوني ته وسپارل کیږي.
تحقیقات پر محل هم دغه څه وسسته
په هیڅ مرحله کې دغه جواز نه لري د قانوني لحاظ نه.
نو اوس چې دا موجوده ده، اوس به تاسو اقدام سوي څه به وکړي او تاسو څومره غټه د اندېښنې خبره ده؟
دغه دوه موضوع ده، یو توقیف ځایونه او محبسونه ده، او یو نظارتخانه ده که دوه نظارتخانه دلته موجوده ده. یو امنیت ملی لخوانه اداره کیږي او یو د نظارتخانه د قماندان د امنیه قماندانی لخوانه اداره کیږي. په دغه مورد کې زه نشم کولای تایید وم، ځکه مونږ په دې ادارو کې صلاحیت او رسیدگی نشي کولای او رسیدگی نه لرو. په دې مورد کې که زه منم دغه شکنجه وجود لري، دا بی انصافی ده او اخلاق هم زه دا نمنم، ځکه مونږ د دې مورد معلومات نه لرو.
نو ښاغلی رضوانی، ګورې په عین حال کې مثلا د سې شنبې په ورځ د پلچرخي له زندان څخه یو شمېر بندیانو ټلیفون وکړ ازادي راډیو ته چې غږونه اوس موږ سره سته دي، او هغوی له وم بلاک څخه خبرې کولې. هغوی ویل چې موږ سلګونه تنه یو او موږ اعتصاب کړی په دې خاطر چې یو موږ صحیح مسایلو ته رسیدګي نه کیږي، دوا نسته، درمل نسته، ډاکټر نسته. او په عین حال کې دوی یو بل شکایت دا هم و چې د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس چې کله د بخښنې خبره سوي او د سزا د تخفیف خبره سوي، دغه په عادلانه ډول نه د عملي سوي. په موږ باندې ګمان نه کوي چې بیا ستاسو مسئولیت دی، ولی دی موضوع تن رسیدگی تاسو
نکوید. مشکلات پا محبسونه که شته، او سر پا دی اون بلاک که زو خبریم که دقا برق نشته، دی دبا برق نشتون دی پار دقا احتساب کلیدی. برق پا طول افغانستان که کلا قطع کیگی، پا دی خاطر دی احتساب کلید و دقا دی دوی عمل دی پار دقا برق قطع کیگی، ځکه دغه غیر فنی استعمالوي د برق او انرژي د محبس مرکزی نه.
غیر قانوني یعنی ډیر مصرفي؟
ډیر مصرفي. دغه چپرکتونه پایه داو ګرمي جوړوي. واضحه ده که دغه برق شارت کیږي، به برق خراب کیږي.
مګم دغه شکایت داده چې دوی دوسیو ته رسیدګي په وخت نه کیږي، دوی ډاکټر نه لري، دوی دوا درمن نه لري.
ډاکټر شته، ډاکټر دغه سر طبيب یو تکله سر طبيب شته، ډاکټرونه شته. هغه چې د محبوسونو غوړل چې هر دقیقه دوی ته دوا ورکوي، دوی ته مراقبت کوي، دومره ډاکټر نشته که هر دقیقه په هر محبوس سره مراقبت کوي.
ډیر من خغلی رضوانی کور ودان او تکي صاحب، تاسو ته کوم راپور ډیر د باور وړ دی؟ د ملګرو ملتونو د سازمان او کده ولسمشر کرزی لخوا د ګمارل شوی پلاوی کوم یو به تاسو په نظر د ته په پام چې په سډول باندې دغه سیړنه سوي دغه راپور برابر سوی ډیر تاسو ته د باور وړ وي؟
د یو نامه د دفتر کوم راپور څه خپور شو، په هغه وخت کې هم موږ خپل عکس العمل په دا رقم وښوده چې سیستماتیکه شکنجه د افغانستان په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې اصلا وجود نه لري. سیستماتیکه شکنجه هغه حالت کې اوسي چې د کشفي ارګانونو د پالیسۍ جز اوسي، حالانکه چې په اساسي قانون کې اقرار اخیستل د زور په واسطه باندې دا منع قرار ورکړ شوی ده. فلهذا د افغانستان حکومت ژمن و دې ته ده په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلی ده چې خپلو توقیف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي. داسې اشخاصو افرادو په واسطه باندې شکنجه په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې کیږي دا به بل اړخ ده، یعنې د حکومت په واسطه دغه پالیسي قطعا وجود نه لري. د دې بېلګې موږ لرو چې په ځینو توقیف ځایونو کې او په ځینو محبسونو کې شکنجې وجود درلودلې. مثال یو کال مخکې که د ملي امنیت توقیف ځایونه ونیسو هلته شکنجې وجود درلودلې، هلته مدافع وکیلانو ته لاسرسی وجود نه درلود. نو دا موږ په هغې وخت کې هم حکومت ته او د ملي امنیت عمومي ریاست ته یعنی موږ پر دې باندې ټینګار کړی سي د دې د له منځه وړلو دپاره باید عملي ګامونه پورته شي. داسې مثال محبوسین مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري، پر دې باندې موږ په وار وار سره ټینګار کړی
او دا په ډېرو زندانونو کې شته، په ډېرو توقیف ځایونو کې، په ډېرو نظارتخانو کې
کاملا داسې صحي ستونزې وجود لري، داسې معیشتي ستونزې وجود لري. پر دې باندې موږ همیشه ټینګار کړی داسې حتی تر اوسه پورې د ټول افغانستان په سطح محبسونه ځینې ولایت ولسوالیو کې وجود نه لري، کورونه دوی په کرانې ولي دي. پر دې باندې موږ همیشه انتقاد کړی دی. اما راځو دې ته سیستماتیک شکنجه سي یو نامه کوم راپورټ خپور کړ چې محبوسینو ته برق ورکول کېږي، محبوسین بې خوبه ساتل کېږي، محبوسینو نورې شکنجې ورکول کېږي. دې سره په هغې وخت کې موږ اختلاف ښودلی او اوس هم اختلاف کوي. راځو د حکومت د قطیابۍ د کمیسیون د ګزارش په رابطه سي زما په نظر دا ګزارش هم نیمګړی ده. په دې سي په 15 ورځو کې کوم ریسرچونه دوی کړي دي په دریو ولایتو کې په خصوص. په اوله قدمه کې جزئیات باید داسې هغه کسان چې په جنایي جرمونو تورن دي هغو سره مصاحبه باید شوې وای، هغه کسان چې تروریستي اعمالو باندې تورن دي دوی سره هم مصاحبه شوې وای. د هغې تر څنګه بیا حکومتي کشفي ادارو سره هم څېړنه شوې وای تر څو هغه واقعیت معلوم شوی وای. اوس یو کس په تروریستي اعمالو باندې تورن ده، هغه طبیعي ده چې د نیولو په وخت کې د هغې په مقابل کې زیاتې بېلګې وجود لري چې خشونت نه کار اخیستل شوی دی.
یعنی په لنډ ډول تاسو د یونما د راپور څخه د دغه حقیقتیابه پلاوي راپور لر تاییدوئ، دا ډېر واقعیتونو ته نږدې ده
کاملا. دلته یو مهمه نقطه چې دوی ذکر کړې ده هغه دا ده چې یعنی سیستماتیکه شکنجه د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې وجود نه لري، دا یو واقعیت ده چې زه کاملا تاییدوم. بل دا چې دوی ذکر کړې چې د نیولو او د تحقیق په وخت کې شکنجه وجود درلودله، هم د داخلي ارګانونو په واسطه هم د خارجي قواو په واسطه. دا هم یو واقعیت ده چې په ځینو ولایاتو کې په خصوص قندار ولایت، یعنی په قندار ولایت کې شکنجه هغه خپل هغه نم پورته تللې ده. د قندار په ولایت کې هغه محبس د پولیسو تر نظارت لاندې ده، هلته شکنجه وجود لري، حتی اصلا قانون هیڅ نه تطبیقیږي. ولې په نورو ولایتو کې بیا دا بېلګې تاسې نشي لیدلی. د کابل ولایت پلشرخي زندان کې تاسې ګورئ چې پارلمان یې نظارت کوي، مدني ټولنې نظارت کوي، د بشري حقونو فعالین نظارت کوي، خارجین نظارت کوي، او حکومت هم خپله وزارت داخله د هغې نه وخت په وخت احوال اخلي. فلهذا دلته د سیستماتیکې شکنجې گنجایش وجود نه لري.
ولې مشکلات شته؟
مشکلات داسې صحي مشکلات سه کاملا زه دا منم، داسې معیشتي مشکلات سه کاملا زه منم، داسې دوسیې پر وخت نه فیصله کیږي کاملا زه دا منم، داسې فرمان د رئیس جمهور په مستحقو اشخاصو او په وخت او زمان سره نه تطبیقیږي دا کاملا.
همدغه مشکلات ته په پام او دغه حقیقتیابه پلاوي دغه راپور ته په پام چې شکنجه سته د نیول کېدو پر مهال، د څېړنو پر مهال او مشکلات سه، دغه ته په پام دا څومره غټه ستونزه ده ستاسو نظره د بشري حقونو له نظره دا څومره عمده مشکل دی او څه باید وسي؟
دلته ګوره بیا دوه اړخه لري. یو اړخ افغاني لوري پورې مربوط ده، طبیعي ده چې پر دې باندې موږ هم نیوکه لرو چې د نیولو په وخت کې او د تحقیق په وخت کې هغه کسان چې تروریستي جرایم باندې نیول کېږي هغوی هم نظر په قانون باید شکنجه نه شي. ولې په بل اړخ کې چې د خارجیانو له خوا نه دغه خلک نیول کېږي، په خصوص د امریکایانو له خوا نه دا خلک نیول کېږي، نو د هغې نه به څوک پښتنو کې د هغې نه به څوک نظارت وکړي؟ دغه خپل د بګرام زندان اوس غیر قانوني زندان ده، چې کلونه کلونه د امریکایانو تر قیمیت لاندې دا زندان موجود ده، او هر هغه څوک چې دوی وغواړي نیسي شکنجه ورته ورکوي او بیا پس له مودې نه دی او معذرت په غوښتلو خوشی کوي.
روشنګر صاحب، کچیر د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس او ستاسو د تحقیقاتو لمخې شکنجه یا کمه یا ډیره موجوده وي، یا په توقیف خانو کې یادونه ولکېدو پر مهال او یا هم د سړنو پر مهال، ګمان کوي چې له دې څخه به هم وسلوال مخالفین په یو ډول سره د خپل تبلیغاتو لپاره ډیره ګټه پورته کړي او هم په ملي او نړیواله سطح باندې د افغان حکومت درنګبدي سبب شي؟
درست است. اگر ما نظر به مکلفیت های خود نسبت به قوانین داخلی و قوانین بین المللی، باید در زندان های خود در وقت توقیف، در وقت گرفتاری شکنجه نداشته باشیم و از طرف دیگه دشمنان داخلی و یا خارجی، کسانی که اونا در شبکه های تروریستی کار میکنن، اونا کوشش میکنن که وجهه حکومت به نوعی از آنها خدشه‌دار بسازن. اما و یک طرف قضیه، اما طرف دیگه قضیه، ما باید در اصلاح سیستم و در اصلاح نظام خود کار بکنیم. مثلا بعضی ناظرین مستقل، مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان که در اونجا میروه، یه کدام انگیزه ای من فکر نکنم سیاسی داشته باشه، یا بعضی نهادهای بین المللی نظارت کننده که در اونجا میروند، اونا کدام انگیزه سیاسی نخواهد داشته باشند. ما زمینه را به اینا بازتر کنیم و اینا تحقیقات خود بتانند و جانبه انجام بدینند و او مکلفیت هایی که در قوانین خود داریم اونا را هم اگر اجرا بکنیم. به طور مثال اجازه بدیم که اگر در جایی که کسانی که به وکیل مدافع دسترسی ندارن یا اقاربشون نمیتونه با اونا دسترسی داشته باشه، این زمینه ها را مساعد کنیم. و این مکلفیت های ماستی که دشمن در طرف دیگه چی تبلیغ میکنه و بس چی داست، اما ما مطابق به قوانین، مطابق با اما مکلفیت های خود باید کارهای خود اجرا.
نو تاسو د کورونا یو چارو وزارت په این حال کې حقوقي مشاور هم یاست، په یو ډول سره تاسو وظیفه او دنده هم راځي چې د خپل مشوره ورکوي وزارت ته چې دغه مشکلات حل سي. وزارت کې څومره دغه ظرفیت یا دغه گنجائش یا دغه منل ستا چې باید دغه مشکل حل کړي، دغه مشکل ته رسیدګي وسی او اقدامات پسوي؟
وزارت داخله بسیار در یه عرصه جدی است و نمیخواد که تو گزارش دوباره نشر شود و تمام مشکلات لیست کرده و در کوشش ازی است که تمام موارد حل شود. مثلا یکی از مشکلات ما در بعضی موارد کسایی که گرفتار میکنن دانش حقوقیشان کم است، فکر میکنن که تنها اقرار میتونه باعث اثبات باشه و ما کوشش میکنیم که بس از نهادهای دیگه کمک بگیریم و آموزش های حقوق بشری را در عرصه قوانین ملی و بین المللی بالا ببریم. یک طرفی مسئله، طرفی مسئله دیگه با وکلای مدافع اجازه بدیم که در تمام موارد با متهم یک جا باشن و از متهم خود دفاع کرده بتوان. و موارد دیگه ای است که با نهادهای نظارت کننده، اون قسمی که پیشتر گفتم، کمیسیون حقوق بشری مستقل حقوق بشری افغانستان و دیگه نهادهای نظارت کننده بین المللی، ما زمینه زیادتر رو مساعد بسازیم که اینا بتانن خوبتر به اصطلاح با متهم دسترسی داشته باشند، که اگر مشکلی وجود داشته باشه با ما بگویند پیش از اینکه تو یک گزارشی در سطح بین المللی نشد می شما مشکلات خود بتانیم حل کنیم.
روشنگر صاحب، در افغانستان زواکونه په خاص ډول پولیس چې تاسو هم په کورنۍ شورا وزارت کې کار کوي، له حقوقي پلوه دوی پوې څنګه دي؟ دوی ته روزنه چې ورکول کیږي څنګه دي؟ آیا هغه لازمه روزنه ده چې مثلا دوی په زندانونو کې هم رسیدګي وکړي، د توقيف خانو کې هم، او د نیول کېدو په وخت کې هم په تیر هغه کسان چې له بنديانو له زندان او توقيف خانو سره سر کار دی؟
یز چند بود قابل بحث است. یک بحثی است که ما اگر کشور خود را با 10 سال و 5 سال پیش مقایسه کنیم، ما پیشرفت‌های خیلی زیاد داشتیم. امروز معیار بالا رفته، تقاضا زیادتر شده و ما نسبت مکلفیت های خود زیادتر میبینیم نسبت به معیارهای ملی و بین المللی. اما ما یه تعهد داریم، یه مواردی که گفته شده من فکر کنم خیلی موارد جدی نیست. این کارهای است که اگر ما کار کنیم بسیار با آسانی میتونیم که با 5 ماه 6 ماه این موارد کاملا دور بسازیم.
دیره من کار بدن. خاقلی رزوانی، اوست چه دنیول که دو او تقاطو پر محال شکنجه او ناسم چلند یا کم یا زیاد شته او داد دغه قطیه و پلاوی پر راپور که هم دا تایید شویده، د مخنیوي لپاره تاسو څګمونه چتوي پتیره تر هغه زینو پورې چې تاسو مسولیت ګرځي، یادت محابس او توقيف خانو د مریا ساتوي په مجموع کې تاسو هم د کورنۍ شورا وزارت یو اړوند ارګان یاست، نو څه بعدو سي څه بعدو کې څګمونه به چت کوي تاسو د مخنیوي لپاره؟
په دې مورید کې د محبوسینو او توقيف زایونو ریاست ټول ګامونه اخلي چې د محبوسینو او توقيفونو حقوق رعایت کړي، او د تعلیم او تربیه او حرفوی مسائل د محبوسونو لپاره آماده کیږي چې دغه مصروف شي، او یو کیس او یو مسلک د محبوسیت په دوران کې زده کی.
جنرال صاحب رضوانی، په مجموع کې تر کومه حده چې د محابس او توقیف خانو د عمومي ریاست مسؤلیت ګرځي او مسؤلیت دی، نو د دغه زندانونو او توقیف ځایونو ساتونکو څومره په حقوقي لحاظ باندې دوی ظرفیتونه څومره اوچت سوي دي، څومره په عین حال کې د زندانونو څخه او توقیف ځایونو څخه دایمي بررسي او څېړنه ستاسو لخوا کیږي کنه؟
په توقیف ځایونو او محبسونو پرسونل کې 90% ټول د تخصصي کورسونه تعقیب کړي دي، او بل ندانه یو 350 افسران جنرالان او بلند رتبه افسران په خارجي مملکتونو کې د ورکشاپونو اشتراک کړي دي، لکه ایالات متحده امریکا، ترکیه، ایران، مصر او نور ممالک کې چې خو تجربه دوی مملکتونو کې کسب کړي دي، او په افغانستان کې دغه عمل کوي.
یعنی اراده ورته ستاسو پټینګ چې بعد هیڅ مشکل نه وي،
کاملا اراده شته.
او ته کې صاحب، ستاسو په باور ای افغان حکومت د شکنجو د مخنیوي توان لري؟ که هو، باید په څه ډول ستاسو نظر ده باید مخنیوي وشي، او ستاسو سپارښتنه به په دې برخه کې څه وي؟
افغان حکومت او غوړي طبيعي دي، دغه توان مندي اوس د افغان حکومت سره شته دي. په ځینې ځایونو کې چې شکنجه وجود لري، دغه نه مخنیوي کیاو. دوم داسې په محبسونو کې اصلاحات رامنځته کی، اصلاحات تخنیکی اصلاحات رامنځته کی. یعنی داسې په اوله قدمه کې د شروع نه تر نن ورځې پورې د محبسونو د پاره کافي بودیجه وجود نه درلودل. وخت چې دغه محبسونه وزارت عدلی پورې هم مربوط شول، وزارت عدلی د دې لپاره چې دوی کافي بودیجه ورته نه درلودل پاتې راغلل. یعنې دین یې ونه شو کړلی چې نظارت وکړي. اوس وزارت داخلی پورې مربوط ده، هم په اوله قدمه کې ټینګار په دې ده چې کافي بودیجه په اختیار کې ورکړ شي. د هغې په څنګ کې مسلکي پولیس وروزل شي صرف د محبسونو په چوکاټ کې. په درېیمه قدمه کې عدلي او قضایي اداراتو باندې تاکید وشي چې د محبسینو د دوسیو د فیصلو په رابطه په وخت او زمان عمل ګام پورته شي. مدافع وکیلانو دپاره دوی لاسرسی پیدا کړي، د معیشت حالت بهتره شي، صحي حالت بهتره شي. دې اړخونو کې د حکومت توانمندي شته. په بل اړخ کې چې موږ ګورو، هغه مصلحت چې په مجموع کې اوس پر حکومت کې حاکمه ده، هغه مصلحت هم خپل منفي تاثیرات په دې اړخ کې اچولي. په ځینې ولایاتو کې د اشخاصو لخوا نه د قانون نه سرغړونه کیږي، او یغې منفي پایلې بالاخره پر ټول حکومت باندې خپل منفي تاثیرات اچي. په همدې اساس په ځینې ولسوالیو کې همداسې قمندانان موجود دي، په ځینو نورو ولایاتو کې همداسې دا اشخاص دي.
یعنی باید قوي اراده رامنځته سي
د اشخاصو تعویزول، بیا د دغه حالت څخه خلاصون پیدا کېدل امکان مساعدی.
او د زندانونو، د محابسو، د توقیف خانو او د نظارت خانو، حتی د تحقیقاتو پر مهال د تحقیقاتو د سرنګوالي بررسی او سیړنې په مجموع کې په دایمي ډول دا څومره کولای سي هم د بندیانو او تورانو کسانو حقوق هغه ته بیرته ورکړي، او هم د شکنجو او دغه سينو رستونو څخه مخنیوي وکړي؟ خغلی وکړي.
زه فکر کوم چې د یو کان مخکې تر اوسه پورې، حتی د شپږو میاشتو مخکې تر اوسه پورې حالت د بهبود په طرف روان ده، نه د خرابې په طرف. داسې په ځینو ولایاتو کې یا په ځینو ولسوالیو کې بیلګې وجود لري، هغه هم امکان د دې مطلق وجود لري چې هغه هم اصلاح شي. اما د منطقې په سطح کې محاسبه وکړو، په افغانستان کې د محبسونو وضعیت د منطقې په سطح بهتره ده، او دلته د نظارت مختلف ادارات وجود لري چې د محبسونو څخه نظارت کوي. مثال خپل حکومت، پارلمان، مدني ټولنه، بشري حقوقو فعالین، بین المللي ټولنه وقتا فوقتا نظارت کوي. دلته قوي اراده پکار ده. په اوله قدمه کې خپل وزارت داخلي د پاره سي هر هغه شخص چې د دوی نماینده په یو ولایت یو ولسوالۍ کې ده، که دی متهم په دې کېږي چې محبوسینو سره د نیولو په وخت کې فزیکي برخورد کوي یا شکنجې کار اخلي، یعنې په مرض کې جدن باید عملي ګامونه پورته شي. او بیا په صورت کل د حکومت په سطح ده، د حکومت وظیفه ده په دې چې په ځینې اړخونو کې صلاحیت وزارت داخلي نه هم پورته کېږي، د حکومت صلاحیت کېږي.
کور ودان او تکي صاحب، بحث هم ډېر جالبه دی، وخت هم کم. وروستۍ پوښتنه له ښاغلي روشنګر نه کوم، ستاسو مهم وړاندیزونه د دې شکنجو یا د دغه ستاسو د څېړنو په مورد کې په مجموع کې د دې د مخنیوي لپاره ولسمشر ته مهم وړاندیزونه څه وو؟ او ولسمشر په دې برخه کې څه تصمیم لري او څه پریکړه او تاسو چې ویل څه تاسو ویل؟
پیشنهاداتی که ما به جلالت ما رئیس جمهور داشتیم، یکیش بود که ما
پیشنهادای ما باید جدی گرفته شوه، کاغذ پاره ای نباشه که پس به یک جا بیفته. پس سال 2013 یونما این گزارش خود نشر کنه و در زندان افغانستان کاری نشد.
سه پیشنهادون اول
ما 11 مورد پیشنهاد داشتیم که باید قوانین افغانستان مراعات شوه، به خصوص ماده 134 قانون اساسی که پلیس وظیفه کشف داره، باید کار کشف کنه، سارنوالی تحقیق کنه، تداخل وظیفه‌ای که در به یورگانا وجود داره تداخل وظیفه‌ای از بین برداشته شوه. مطابق ماده 31 قانون اساسی وکیل مدافع زمینش مساعد شوه که در تمام موارد او دسترسی داشته باشه، بتونه با متهم دسترسی داشته باشه. کسانی که اونها مریض هستند به خاطر تداویشون اقدام صورت بگیره و دیگه کسانی که یک حبسشون تکمیل شده اما به دلایل در زندان‌ها وجود دارن، اینا باید رها ساخته شون. زندانی بدون سرنوشت در زندان نباشه. قلن در دولسوالی ولایت قندهار سارنوالی و محکمه به شکل منظم وجود نداره، در اونجا ایجاد شوه، وزارت داخله و امنیت ملی مکلف ساخته شوه که برشان دانش و حقوق بشریشان اضافه شوه. جریان تحقیق اگر ویدیو ساخته شوه یه بسیار کمک میکنه به شفافیت و برایزی که ما از زندانی ها جمع کردیم باید رسیدگی شوه. و یک پیشنهاد دیگه ایم آقای بود که افراد که سنشان بلاست بخت باید رها ساخته شوه. این پیشنهاداتی بود که ما روز دوشنبه با جلال آباد مأمور رئیس جمهور کردیم و اونا بسیار از پیشنهادات ما استقبال کردن و اونا دفتر هدایت دادن که جلسه عدلی و قضایی روز
یعنی آقا هم ولس مشر هم جدی دی پدی موضوع
که اونا عدلی و قضایی سمه که بس یک تنها به امنیت و وزارت داخله رب نمیگیره، سارنوالی رب نمیگیره، محکمه رب نمیگیره، اینا بیان در مجلس بشینن سمه خود بگیرن مشکلات رو در سایه خود حل بسن.
او پلان دول کراتو اس دا بهتر نه دسه په د افغانستان په سلور دي شو ولایتونو کې چې توقيف خاني او زندانونه ست دي یا واړه یا لوی له دغه ټولو څخه په یو ډول سره یو ډول سیډنه وسی تحقیقات وسی او
نظارت در موارد مختلف صورت میگیری. تو نه بوده کې نظارت پیش ما اولین کس نبوده باشیم که نظارت در موارد مختلف ته کې صاحب خبر دارن که از زندانو صورت میگیری، صرف فقط دې تعهد به وجود بیا که مشکلات حل شوه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره وو، سمو چې واوریدل دا زمونږ د میلمنو نظر وو نه د ازادي رادیو. ډیره مننه کوم له خپل میلمنو هر یو د بشر د حقوقو او چاپریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی، د محبسو او توقيف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر له رئیس حبیب جان رضواني، او په محبسو او توقيف خانو کې د شکنجه د مواردو د سیډون کې پلاوی لغړی او د کورنۍ او چارو وزارت له حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر څخه کور مودم.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com